یو ځل بیا زما داود جنبش سلامونه ومني. دا د افغانستان پر نن پرون او سبا د خبرونو لړۍ ده له ولسمشر محمد اشرف غنی سره. در این برنامه به ادامه بحث زیربنا به تاریخ اعمار شبکه راه آهن در افغانستان می‌پردازیم. دکتر غنی به یکی دیگر از پودکاست ها و برنامه های ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب شما و از تمام هموطنان عزیز. امید است همه به فکر وطن و به فکر آبادی و آرامی و آسایش وطن باشیم.
برنامه گذشته ما در مورد زیربنا بود و وعده دادیم در اونجا که برنامه آینده را به یکی از عناصر مهم زیربنا که مواصلات است و مخصوصا راه آهن اختصاص میدیم. سکال اتفاقا از من خبرونه ده اورگاڑی، ده لومړنی اورگاڑی ده چلی دول 200 کالیزی سره برابریږي، یعنی دو پیړۍ وړاندې ټیک همدغه وختونو کې لومړنی اورګاډی په نړۍ کې وچلید. بیا 25 کاله نور لازم شو چې یا ضرورت و چې بیا موټر راوځي، یعنی اورګاډی د موټر نه مخکې راغی. زما پوښتنه لومړی دا ده چې هغه اساسي اړتیا څه وه چې اورګاډی رامنځته کړ او په ژوند یې څه اغېز وکړ؟
اساسي اړتیا دا وه چې انتقالات یا ترانسپورت د ځمکې له لارې بی حد ګرانه و. که مرکزی آسیا ته د مثال په توګه وګوري او یا موږ شاوخوا هندوستان ته وګوري، له یو ځای نه بل ځای ته خوځېدل، هر چیرې چې لوی سیندونه وو هلته په نسبي توګه انتقالات ممکن و. مګر که مرکزی اروپا ته وګوري، که روسیې ته وګوري، هم داخلي اروپایي برخه د روسیې او هم بیا آسیایی برخه، او یا که هندوستان ته وګوري او خواستن امریکی تا، انتقالات پا دی وقت که دیر گران. نو دی ریل پتلی لومړی اساس پا انگلستان که خودت سو لکه تستیویلی 200 کال مخ که، او دا پزلو پور ده خلکو باور نکاو چه دا ماشین با پا چتکی راسی. یو واره چه دی ریل پتلی اختراس وله پا یو عجیب چتک آلت بانده پنونسم پیړۍ کې او مخکې د لومړنۍ نړیوالې جګړې نه پراخ سو. موږ باندې تاثیر دا و چې موږ انزوا ته لاړو د دې په نتیجې باندې، ځکه مخکې له هغه نه ټول تاریخ باندې اکثره دا وایي چې وخت چې د سمندر لاره اروپایانو خلاصه کړله، د ځمکې لارې تجارت ختم سو. دا خبره غلطه ده. د ځمکې تجارت دوام درلوده په اساسي توګه. د مثال په توګه که چای وګوري، تقریبا 2000 اوښان د امیر شېر علي خان په وخت کې چای له هندوستان مرکزی آسیا ته وړ او تر روسیې پورې. دغه تاثیر بې حد ډېر ده چې سیاسي جغرافیه یې په واقعي توګه بدله کړله، او د امریکې براعظم یا شمالي امریکا په لومړي وار باندې په 1980 که یو بل سره وتړل سو. مخکې له هغه نه شمالي امریکا ټوټو ټوټو و، او هلته م انتقالات بې حد مشکله و، او اکثر په کانالو باندې یا لوی ویالې چې په هغه کښتۍ حرکت وکړي په هغه باندې پانګه اچوله.
تقریبا ډیر زر هیوادونو ملتونو دا درک کړه چې دغه وسیله چې راغلې ده د انتقال اسانۍ په تیره د درنو بارونو انتقال ارزانۍ او چټکۍ یې. ځینو ورو ورو اورګاډي جوړ کړل د انګلستان یا د برتانیې په تقلید باندې. په 19 او 20 پیړۍ کې اورګاډي پیدا کړل، ځینو بیخي جوړ نه کړل. مثلا بوتان او وروسته بیا کویت بیخي اورګاډی نه لري، که څه هم اوس ویل کېږي چې کویت اوس په کار کوي. ځینو درلودلې وروسته ترې خراب شوې، لکه سومالیا، قبرس او لیبیا. افغانستان اوریدونکو به په تاریخي اسنادو او عکسونو کې لیدلي چې ولنده هڅې د امان الله خان وخت کې وکړه، یو اورګاډی و د مزنګ نه فکر کوم تر دارالامانه پورې ته. خو ولې زما پوښتنه دا ده چې ولې د امان الله خان پلار او دغه نیکه چې د اورګاډي دغه په وخت کې عام شوی و تقریبا امیر عبدالرحمن خان وخت کې، ولې هغوی دا هڅې ونه کړې؟
لومړۍ خبره دا ده چې دا ملکونه چې مثال ورکړل، قبرص او کویت کوچني ملکونه دي او دواړه په سمندر باندې دي، نو دوی ارتباطات د سمندر له لارې دي، لویې کشتۍ دي او بندرو باندې دوی لویه پانګه اچولې. سومالیا ځکه له بنځه لاړله چې هلته جګړه راغله په سودان کې ممداره کم، او دلیل د اوسپنې پټلۍ په لومړۍ اساس کې د نظامي برخ نه جوړه شوې وه. استعمار په دوران کې ځینې ځایو کې خاص د دې لپاره و چې نظامي قوې انتقال کړي، او سودان کې ممده و وخت چې مشهور د سودان میدی جکسو او یو عظیم اسلامي حرکت د انګریزانو په مقابل کې جوړ کړه او خرطوم یې ونیو او د انګلیس جنرال ووز هلته. پس له هغه نه دوی په ورځې کې په یو کیلومتر پورې پټلۍ جوړوله. اوس موږ ته راسو، لومړۍ خبره دا ده چې اول پلان یې د دپاره چې ریل پټلۍ له افغانستان نه تیر سي، د فرانسوي مشهور متشبث دلسپسس له خوانه برابر سو. دا هغه سړی ده چې د سویس کانال د مصریانو په پیسو وویست، خدای د مصرو چې دا پیسې ورکړلې او سهم ورکړ، اما پسته از هم فرانسویانو و انګلیسانو په چل مصریانو نه واخیست تر چې جمال ابن ناصر دا کانال بیرته ملي کړ. او اوس هم پیږئ چې د اوسنی حالت نظر نه د مصر عایدات کم سوی، مګر ډیرترین برخه د عایدات د سویس له کانال نه ده. دا سړی پاناما کانال باندې بیا اخته سو، مګر هلته افلاس تلړ. ده یو پلان جوړ کړی چې تفصیلات ټول موجود دي، هم فرانسوي ژبې باندې هم انګلیسي ژبې باندې. ده طرحه دا وه چې له برلین نه تر بمبئی پورې باید د اوسپنې یو پټلۍ راسي. دلیل د دې دا و چې سمندر له لارې نه چې انګریزان هندوستان ته راتلل درې تر شپږ میاشتې ونیول، ځکه لا سمندر کې آلوی کشتیګانې چې آخر د نوسم او په شلمې پېړۍ کې جوړ شول هغه موجود نه و. سفر ډېر د مشکلات نه ډک سفر و. ادې دپاره دا شی مطرح او عجیبه ده چې اتلس سوه اتیا کې چې امیر عبدالرحمن خان د افغانستان امارت ته رسیږي، هم د شمال لخوا روسان د افغانستان سرحد ته رسیدلي و تورغونډۍ ته، او هم انګریزان بولان نه تیر سوي، د بولان کوتل نه تیر سوي و کوټې ته رسیدلي و، او چمن خواته یې دا لړۍ غځوله، او بلې خوا نه پېښور ته رسیدلي و او د نیکوټل خواته راتلل. نو ځکه دواړه د خواته سرحداتو کې له ایرات نه قندار پورې د روسي زاري امپراتوري و انګریزي امپراتوري سره وتړي. امیر عبدالرحمن خان دې ته نه وویلې، او نه یوازې دې ته یې نه وویلې، د تلګراف مزي چې کابل ته هم رسېدلي و او قندار ته په دوهمې جګړې کې افغانانو سره دائم مطلق وویستل. او د دې دلیل څه و؟ د ډېر وخت یولس کاله په تاشکند کې تیر کړي و، د روسي د امپراتوري میلمه و، ماشه ورکوه. ده ولیده چې د ریل پټلۍ چې راغله بخارا خپل استقلال له لاسه ورکړ چې اوسنی ازبکستان ده. نو له دې نظر نه د خپل استقلال په خطر کې لیده، د افغانستان استقلال په خطر کې لیده، دې ته یې نه وویلې. له ګاونډیانو ایران وضعیت ډېر خراب و دې مرحله کې، د روسانو د انګلیسانو لخوا نه په واقعیت کې په دوه برخو ویشل سوی و، د نفوس په دوه ساحو کې، او د تلګراف مزه یې غځولې وه، اما لا یې په اوسپنې پټلۍ باندې پانګه نه وه اچولې، هغه پسته راغی. او ډېره برخه د ایران د ریل پټلۍ د رضاشاه پهلوي د محمد رضا پهلوي د پلار په دوران کې جوړه سوه، چې ایران سره بېرته وتړل. په حقیقت کې موږ یو یوازیتوب یا انزوا ته لاړو، په حال کې چې باقي یې موږ شاوخوا ډېر سخت بدل سو. له مثال په توګه له پېښور نه بنګال ته په ډېره آسانۍ تلی سوی په پرتله د دې چې له پېښور نه کابل ته راسي. یا له بخارا نه مسکو ته ډیر په اسانی رسیدلی شوی لدینه چې مزار شریف نه بخارا ته ورسیږي.
داسې معلومیږي چې اوسپنې د پټلۍ تیرېدو سره شک د امان الله خان پلار حبیب الله خان هم مجبور کړی او د سراج الاخبار مقالون هم دا معلومیږي او عملا چې څه پیښ شو هغې نه معلومیږي چې هغه هم په هماغه شک چې پلار یې یعنی عبدالرحمن خان درلوده نه غوښتل چې اوسپنې پټلۍ تیره شي. په داسې حال کې چې انګریزانو دا هیله نه وه بایللې، مثلا د جنرال رابرټس له یو یادداشت نه چې زموږ لاسته راغلی دی هغې کې دا ویل شوي دي چې صبر به وکړو چې عبدالرحمن خان مړ شي، افغانستان په خپله تجزیه کیږي، بیا هر څوک چې د قندار حاکم و هغه سره به بیا جوړجاړی وکړو او اوسپنې پټلۍ به تیره کړو.
بالکل، اصلي خبره دا ده چې جنرال رابرټس لومړی هندوستان کې د ټول فوج مارشال شو او بیا د ټول انګلستان د ټول امپراتوري مارشال شو. هغه سند چې تاسې ورته اشاره کوئ په هغه وخت کې د ولیکه چې دی د ټول امپراتوري مارشال د پلار پېښور کې مسؤول و، دی پېښور کې ځواني ته ورسېد او اردو ته لاړ او پس لغنه بالومدار د خپل د لاردي لقب او د پرمختګ لاره په دوم جګړې کې پیدا کړله چې اول د شترګردن له خوانه خوسته راغی او چاراسیا کې د امیر شېر علي خان قوو ته ماتې ورکړه او بالایسار یې د په امر تخریب شو. بیا د عبدالرحمن خان په ګټه سردار محمد ایوب خان مات که هغه ته یې ماتې ورکړله پس د میوند له ډېر زلان برینه. د ده مفکوره دا وه چې باید افغانستان تجزیه سي او که د میوند توره نه وای او همدا رقم د شمالي لوګر غزنی میدان وردک دا خلق پول شاوخوانه پول سول او دای په شیرپور کې ایثار که افغانستان به تجزیه کېده. نه یوازې قندار بدلیده، ایرات به این ورکاو، شمال به این ورکاو، اتا کنر که به مستقل خانی جوړه بوله. نادوده وخته چه یو کوچنی د کابل حکومت موجودی او د تاثیر لاندی او دوی ناهیلی نو زکه اده مفکوره په اتل ساعتیا کم چه خپل خاطرات که واضح لیکلی دی او پس لغنه په ټول نور اسنادو که دادی چه دا د افغانانو عادت ده چه وقتی چه یو پادشاه مرسی اده په زایناستی بانده داخلی جګړه کېږي او دی باندې دوی حساب کوو. خو عبدالرحمن خان دسې یو ترتیب نیولی و چې حبیب الله خان بیل جنجال نه پادشاهی ته ورسید. نو حبیب الله خان هم دی ته قانع نو او دی نه منل. هغه په دربار کې انګریزي عادات مخصوصا پس له دې نه چې خپل مصاحبان ورونه یې راوستل هغه ته یې رواج ورکړل او دریشیګان او دی آداب انګریزي ومنل، مګر انګریزانو ته غیر لدینه لکه چې پلار غوندې چې ده ته مستقل اده په خدمت کې به و او ده اول لومړني امریکایانه استخدام کړل ته همدې دپاره، مګر د ریل پټلۍ سخت مخالف و. دلیل څو؟ دلیل دا و چې لارډ رابرټ کول ولی دی په یقین و چې درېیمه جګړه افغانانو سره کېږي او لومړۍ جګړې کې دوم جګړې کې لویترین برخه دوی مصارف په ترانسپورت باندې و. د مثال په توګه لومړی یرغل کې دوی څلوېښت سره اوښان له لاسه ورکړل، یوازې چې بولان نه تېرېدل. په دې اساس باندې دا یو برخه وه قیمت و، بل چټکتیا د حرکت و، ځکه دا لوی نیمه قاره د هندوستان دوی د ریل له تاثیراتو نه په نسبي کمو عسکرو تر خپل زور لاندې ساتلې وه او په دې دوی باورمنده و چې باید د ریل پټلۍ موجوده یي چې دوی وکړی سي له شاوخوا نه راسي. د بولان پټلۍ نړۍ کې په هغه وخت له ټولو نه ګرانه پټلۍ وه. سر له دې نه هم دوی پانګه اچوله، ځکه د اتلس سوه پنځه اتیا هم یو سند د لارډ رابرټس ده چې هغه وخت لام په هندوستان کې و لیکلی دي قیمت مطرح نه ده، د جنګي له نظر نه به دا پټلۍ باید د افغانستان سرحدات ته ورسیږي او پس دغه نه افغانستان ته ورسیږي په هر فرصت کې چې دوی پیدا کوی.
شاید بنابر همین احساس شک و تردید در مورد نیات انگلیس ها بوده که سراج الاخبار یک مقاله در مورد تخریب خطوط آهن داره که چگونه تخریب شود. شاید هدفی بود که اگر انگلیس ها با استفاده از خطوط آهن خود قوای زیاده را میخواد به افغانستان داخل کنه، باید خطوط تخریب کرد. قسمت دیگه سوال ما این بود که تا زمان امان الله خان هیچ تلاش برای اعمار خط آهن در افغانستان صورت نگرفت. او بود که شک و تردیدها را کنار گذاشت و به اعمار خط آهن آغاز کرد.
مطلق. و دلیل از ایست که امان الله خان اتکاش بر تجربه امپراتوری عثمانی بود و بعد از انهدام امپراتوری عثمانی که فراموش نکنین زیادتر از 500 سال دوام کرده بود. یکی از نزدیکترین مشاورای امان الله خان جمال پادشاه بود و جمال پادشاه از ترکای جوان، او فرد است که یکی از سه تصمیم گیرنده عمده در استانبول بود و بعد در دوران جنگ اول جهانی این مسئول ممالک عربی بود. یک قسمت زیاد عربای استقلال طلب هم در بیروت هم در دمشق اعدام کرد، اما در حمله با روسا شکست خورد. بعد از او مثل یک قسمت از افراد دیگه امپراتوری عثمانی ای آمد با آسیای مرکزی و با افغانستان. بعدن بدبختانه در آلمان ای ترور شد. برادر زاده ملکه سریا که ادیب خان نام داره و خوشبختانه ما خاطراتش یافتیم و چند سال پیش چاپ کردیم، در ارتباط بسیار نزدیک با ای بود و ادیب خان هم سفیر افغانستان در بخارا بود و بعدن وزیر مختار افغانستان در آلمان بود. این شبکه مشوره داد به امان الله خان که بدون خط آهن افغانستان انکشاف کرده نمیتونه و در عین حال باید یک بانک ملی را ایجاد کنه و دیگه معادن افغانستانه و هر سه ازی در ارتباط با هم. به اساس ازی امان الله خان یک متخصص هلندی را استخدام کرد که یک طرح ابتدایی را برای ایجاد خط آهن در افغانستان فراهم کرد و این سند از طرف سفارت هلند در افغانستان در دهه گذشته چاپ شد و موجود است. یک بخش از این باید به بامیان می رفت و یک بخش دیگه از این به لوگر تا پل علم و در کابل. این از جهت از این بود که اولین فابریکه گوگردسازی در دارلمان ایجاد شد. کاریگران از پل آرتن تا این فابریکه با قطار آهن سفر می کردن. از این جهت این مسئله تنها روی کاغذ نبود، اقدامات اول گذاشته شده بود، اما بدبختانه بعد از شورش که در مقابل امان الله خان صورت گرفت این طرح به طاق نیسان گذاشته شد و از طرف دیگه شرایط بین‌المللی تغییر کرده بود. بعد از ایجاد حکومت نادرخان نه اتحاد شوروی نه امپراتوری انگلستان حاضر با اون نه و سرمایه‌گذاری بودن، چون انقلاب سرخ در روسیه وضعیت استراتژی جهانی را تغییر داد. اتحاد شوروی پس بسیار سخت علاقمند بودند به توسعه خط آهن و خط آهن تا آخر اتحاد شوروی مخصوصا به سایبریا توسعه دادند، اما جهان غرب انگلستان و بعد از امریکا این را به نفع خود نمی‌دانستند. بنابراین که هندوستان و اتحاد شوروی با هم متوسل شدند برخلاف از این بودن، میخواستن بالعکس یک کمربند آهنین دور اتحاد شوروی ایجاد کنن تا قسم کونان میگفتن پشت پرده آهنین تماسا بین اتحاد شوروی و کشورهای همجوار شده اقل باشه.
و این تاق نیسانی که شما از او یاد کردین تقریبا 80 یا بیشتر از 80 سال دوام کرد تا که بالاخره در آغاز قرن 21 با تغییر اوضاع سیاسی در افغانستان نخستین تلاش ها برای آوردن ریل به افغانستان از شمال آغاز شد.
یک نقطه خدمتتون عرض کنم که داوود خان دوباره به برگشت و از شاه ایران تعهد 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سر خط آهن گرفت. این طرح هم قابل توجه است. 50 میلیون دلار تنها بالای مطالعات از جانب یک شرکت فرانسوی انجام شد، مصرف شد و این خط آهن از هرات شروع می شد به قندار می رسید، از قندار به کابل می رسید. پیش از اینکه به کابل برسه یک شاخش به بامیان می رفت و یک شاخه دیگهش بلوگر. و هدف ای بود که مادن سرشار آهن ما را که آجیگک است در بامیان و مس در لوگر است انکشاف داده شد. ای تر هم بعد از ای که از یک طرف کودتای ثور صورت گرفت و از طرف دیگه حکومت شاه سقوط کرد، ای بجای ما در ابتدای قرن 21 ما باز ای بحث امرای جمهوری اسلامی ایران از سر گرفتیم. ما وقتی که شرف خدمت در وزارت مالیه داشتم، تنها کشوری که در مرحله اول در قسمت خط آهن با ما با موافقه رسید ایران بود.
پدی سبنو داود خان تر هم در طرح بنا پاتش و عملی نشوا. یه ویشتم پیرده پا پیل که چه لگواندیانو سر خبری که دی ظاهرن آقا طرح در داود خان تاسو ول چې 50 میلیون ډالر په هغه اصلي پلان باندې مصرف شو موجوده و، خو پیل له شمال نه وشه. د دې علت څه و؟ او بیا په مجموع کې تاسو له مختلفو ګاونډیانو سره غږېدی، بیلابیل طرحو باندې همزمان کار کېده، که په دې اړه راته وغږېږي چې چا سره خبرې وشوې او د دغو طرحو مشخصات څه و؟
لومړی خبره دا ده چې مراحلو ته باید وګورو. لومړی موږ بین المللي بنسټونو سره، مخصوصا د ودې بانکونو سره، نړیوال بانک، آسیایی بانک او نورو سره په برلین کې په 2004 کې یو کنفرانس درلود چې لومړی وار موږته اشاره 2 میلیارد ډالر وګټل. نړۍ په یو آواز باندې موږ طرحه چې غوښتلم د ریل پټلۍ جوړه کړو نه یې راته ویلې. او دلیل یې دا و چې دوی راته ویلې چې ټول افغانستان کې تاسو هېڅ نه لرئ چې صادرات وکړئ. دوی مطلق ایموک ده مادن و برخه که بی باوره او. او یو ایما پشاکی بیلی و چه دلی وانتوب تا گوره واری جیالوجی سروی و که او افغانستان که غیر تیگونه بلشه نسته. ده مرحله که یوازی ایران مکتا اویلی او آغا ده خاف ایرات دریل پتلی لام دینش رسوله دا یو برخه د ایراد پولت ترسیدلی خارت الانه درسیدلی. نو لده برخه نه آغا شریک چی موک پیدا که ایرانو. دوم مرحله که آسیایی بانک ده ولسمشر کرزی په دوران که موافقه وکرله چه لحیرتان نه تر مزار شریف پوره دره لیو پتلی جوله که چه دا جوله سوله. ولی شمال زکه آسیایی بانک په مرکزی آسیا که به حد فعالد او دوی شپک لوی کوریدورونه دریل پتلی په طول مرکزی آسیا او لوی آسیا که په دی باندې دوی پانگه چی او دی نظر نه ایموک یو عمده شریک دریل پتلی که پا حقیقت که آسیایی بانک بدل سو. چه په دوم مرحله که ما دوی سره جدی مذاکرات شروع کرد، اما لطول نه مهمتر مخبل ټول گاونډیانو سره په دې باندې جدي مذاکرات شروع کړل.
د دې لپاره چې اوریدونکو ته واضح شي چې ازبکستان سره خبرې وشوې، ترکمنستان سره وشوې، ایران سره، او ښایي زه نه یم خبر پاکستان سره که شوي، چې د دوی نه مو څه غوښتل. اوس خو ځینې عملي کارونه وینو که تاسو یې تشریح کوي چې دوی هر یو په دغو پروژو کې څه ونډه درلوده.
ایران سره وویلې چې یو اساس موجود و او مداویان درلوده چې د هرات خاف ریل پټلۍ پرانیزل.
دا مغه د داود خان د طرحې په حساب و؟
دا د داود خان د طرحې په اساس و چې برابر سوی و. نو له هغه نظر نه هرات ښار به ایموږ لومړی ښار وای چې دوه د ریل پټلۍ خطونه، یو له ترکمنستان نه له توره غونډۍ نه تر هرات ښار پورې، او بل له بندر عباس نه مشهد نه تر دې پورې رسېدل. بله برخه د دې ایموږ در الخیز مذاکراتو هندوستان او ایران سره. ایده مقصد چو؟ ایده مقصد داو چل یو خوانه در ریل پتلی در چابهار لبندر نه تر نیمروز پوره زرنج خار پوره او رسیگی، او پس لغنه مگوختل چل زرنج نه داراسی فرات. که تاسی پیادی خاصتا در کووید پا دوران که مگو کریسوی چه زخ دیر غنم چه دو هندوستان مرسته و او رسه و او لقهتی نه مخنیوه یوکو. دیده پا چند که ایموک هدف دا و آغا صادرات چه هندوستان تکیدل او دا ایله ده پیاده می چه موک صادرات اندوستان سر مثبت تو یعنی لافغانستان صادرات لواردات نه دیرتر و اما موک مجبور و چه ده وی کوریدور لرنه و کچه قیمت اونو دای بلو په دې اساس باندې ام د سمندر یو کوریدور موک ته خلاصېده چې بمبئی سره به پس لاغنه و او اوس په دې څو تیرو میاشتو کې دا کوریدور بیرته د هندوستان او د ایران لخوا ځوندی شو اما له بد مرغې نه پس د دې نه بلار سي د ریل پټۍ طریقه ترکمنستان ته د افغانستان برخه پاتې کیږي. ترکمنستان سره موږ اړیکې به حد مثبتې دي. ترکمنستان ادې دپاره چې موږ سره نږدې سي په خپلو پیسو یې د ریل پټۍ هم توره غونډۍ ته ورسوله او هم آقینه ته. توره غونډۍ په یو بندر پورې تیر نه موجود و. د شوروي په دوران کې دلته تاسیسات مقدماتي تاسیسات برابر سوي و مګر له بدې مرغه ټول چور سوي و دکه چې حیرتان و شیرخان بندر کې دومه برخه آقینه و آقینه نوې وه او دا موږ خلاص که درېیمه طرحه ما ترکمنستان سره دا وه چې موږ به یو بل بندر بادغیس کې خلاصوو ځکه ما طرح دا وي چې د افغانستان هر ولایت چې یو سرحدی ولایت ده یا دوران په کرخ پروت ده باید په یو تجارتی یا سوداگری کوریدور باندې بلل سي او بله برخه دا وه چې دا د تپی د پروژې په اساس باندې موږ غوښتل چې د ترکمنستان لاین تر هرات پورې ورسیږي او مخکې مې چې وویلې هرات کې به دا دوه سیستم سره یوځای کېدل. ازبکستان سره مو طرحې څه وي؟ لومړی خبره دا ده چې ازبکستان دوه وارې په وچې باندې تړلی ده ځکه چې نه یوازې د خپله په وچې تړلی ده بلکې شاوخوا هیوادونه یې وچې باندې تړلي دي. موږ بحثونه په څه باندې و؟ لومړی بحث په دې و چې ازبکستان به څنګه ایران او هغه له لارې نه خلیج ته به څنګه یې وتړل او هندوستان سره. په دې باندې تحقیقات هم چې دوام درلوده او په اساسي توګه ورباندې وغږېدو دا وه چې حیرتان تر هراته پورې به څنګه د ریل پټۍ برابر و. بیا د ازبکستان حکومت سول سو دې طرح ته ځکه امریکا ډېر سخت بندیزونه بیرته ولګول په ایران باندې نو امکان د تمویل د دې شاته و. دومه برخه دا وه چې ازبکستان موږ څنګه پاکستان سره وتړو او د دې دپاره طرحه دا وه چې له حیرتان نه به څنګه ځو له یو خوا نه پېښور ته رسېږو او بله خوا نه به کوهټ ته رسېږو. ادې ټول مطالعات سوي دي او اما ټول تعکیس په دې و چې موږ باید اوږده لاره ونیسو نه دا چې لنډه لاره او ډېره قیمتي لاره او هغه لاره ونیسو چې کیندنې په غرونو کې لږترین او له هغه نظر نه لاره د مسیر له سرپل او بامیان له لارې نه چې رسیدو میدان وردک ته او پس له هغه نه لوګر ته، لوګر نه به هم خوست ته تلو هم ننګرهار ته. په همدې طریقه باندې تاجکستان سره ام خبرې په دې باندې وي چې حیرتان په څنګ کې موږ یو بل ځای لرو جیرتان او هلته ای دوی غوښتنه وه چې موږ دلته یو بل بندر جوړ کړو او د تاجکستان عمده خبره هم په دې کې وه چې دوی غواړي سمندر ته لاره پیدا کړي او د دوی لومړی توپ دا و چې درې اړخیزه بحث د تاجکستان، افغانستان او پاکستان برخه کې اوسي چې دلته موږ چمتو ما شرط درلو. ما شرط دا و چې موږ به پاکستان ته مرکزی آسیا ته ترانزیت لاره خلاصه کړو په شرط دې چې موږ ترانزیت هندوستان ته مستقیمه توګه اوسي او موږ د یو ریل یو پټلۍ یو خاص خط ته ضرورت لرو چې یا امرتسر ته یا فیروزپور ته دوه ځایه دي چې په هندوستان کې ځکه که دا ترتیب برابر سي نو دا ټول شی سره تړل کیږي. موږ جنجال له پاکستان سره په دې کې و چې تر خپل کرښې پورې هندوستان سره موږ لاریو ته اجازه ورکوله اما اته کیلومتره پس لغنه چې اصلی د هندوستان ګمرکونه دي دا به مجبور کړو چې بیرته ټول مال او دا د منلو وړ نه وه.
ټول مال تشي دا غوي پلاری کی یو
هغه پلاری کوي او دا به هدا قیمته او جنجل او دوم هر وخت چې به موسم د ډیرتری نو صادراتو کې ته بیا به بندیزونه اچو
وسیم لګولې دي
ام دا نه غیر لدینه چې یو موازنه ته ورسیږو دا نسی کېدای چې یو خانه امتیازات تولری تر مزار شریف پورې یا هر بل ځای کې راتو دیتا ای دوی لاری لارسی او موږ لاری اجازه ونه لری ای دوی لاری دوار خانه واسن ولری او موږ لاری ونه لری دی باندی دی مساوات خبره و او دی اغی که دیتا تایر نومه چه دی افغانستان بیزتی وسی نو پا دی باندی موږ مذاکرات هم جدی روان و دی ریل پتلی پول خبره پا دی که و چه دی لگخت با دی دری ملکو لخوا لگیده نداتی موږ ټول جنجال په خپل وګو واخلو او بیا په میدان باندې پات شو
اوس لګښتر او بخې اوس لګښتر الو یو پښتنه مې داده چې د ریل پروژې معمولا ډېرې قیمتي پروژې وي د برتانیا اوس د زما د کور د خوانه یو لیکه تیری اول شپېته میلیارد پاوند تخمین کړي اوس د سلو میلیاردو نه ماوړي ځینې لارې داسې وي چې لګښ په افغانستان دومره نشي چې د اقتصاد ملای ماته کی مثلا ځینې شیان د دې په ځای چې وارد شي د نن یو طرحه ورته جوړ شي چې خپل موږ تولید کو
واقعا په اروپا کې قیمت ډیر سخت شوی او نور ممالک کوم ترانسپورت دلته څو برخې دي ټول هغه مواد چې د ریل پټلۍ د جوړولو دپاره په کار دي په افغانستان کې موجود دي ځکه چې هرات یو مرکزیت درلود په دې ټولو برخو کې نو اما لومړۍ طرحه دا وه چې د هرات د اوسپنې مادن ته موږ وده ورکو او دلیل دا ده چې دا برق هم غواړي او هغه وخت کې مه هیروئ چې هرات ته ما څلېرویشت ساعته برق برابر کړی و او اوس به تپي مطلق په هرات کې به فعال و او له زر مګاوات نه ډېرتر به برق یوازې دې نه راتلل او پس د هغه نه به دا هلمند و قندار دې ته رسېده نو اوله برخه یې دا وه دوم به یې نور مادن د آجیګک و نور مادن دي چې بلخا بودی کم پراته دي ډیرترین برخه د لګښت په یو شي باندې لګېږي چې سلپر ورته وایي سلپر هغه د اوسپنې پټلۍ دي چې همدې دپاره پټلۍ ورته وایي او که دا خپله افغانستان کې جوړ کړي قیمت حداقل شپېته تر اتیا فیصده کمیږي اما که اخلي دا سخت ډېر ګران ده نو دا هم مقبولي وه چې موږ له نور ممالکو نه سره دي چې دا ټول امکانات لرو دومه برخه دې ده چې مسیر څنګه ټاکي اموږ جنجال د اکثر سړکونو دا وه چې دا یې باندني مشاورینو ته ورکړله او پیږئ ځکه چې دلیل یې دا راوړ چې افغانستان کې امنیت نسته د ګوګل مپ له لارې نه یې دا شیونه مطرح کړل او واقعا غله و نو مسیر باندې چې زه وغږېدم د مثال په توګه د ایراتان ایرات مسیر که ده آمو پا چنگ که اونیسی او پا ده دختو لار نیونیسی ایده بجای سی لغرون تیرسی چلوی فیصد یوازی لدین مصرف کم بیده او پا هم ده طریقه بانده که ده سالنگ لار نتیرسی دا قیمت آسمان ترسی زکا حسنه سالنگ تونل ده ده ظرفیت نلری چی ده ریل پتلی حتی ده برق مزیونه نسی تیره ده باید موازی لسر نتیرسی د سالنګ بدیل باندې که غږی کې یو بل کوتل ته په نامه د اولنګ او لومړنی برخه د امان الله خان هم هغه تره مرغه ګران دي که باندینی کارګر و دا راوړي دا اسمان ته رسیږي ای موږ اساس دا و چې هر ملک له درې ملکونو نه یو برخه د پیسو به هغوی راولي او بله برخه دا وه چې موږ په دې باندې اخته و په دې باندې نتیجې ته رسېدلي و اتحادیه د اروپا باندې چې د دې لپاره چې دا شبکه بالاخره په اروپا باندې وصل کېده د اتحادیه د اروپا له مرستو نه او د آسیایي بانک له مرستو نه موږ دا کولی دا پیسې په لاس راوړو او آخري خبره د لګښت دا ده چې باید واضح ډاډ ولري چې هر خط چې جوړوئ څومره به اقتصادي ګټه ولري څو کال کې به یې پیسې ووزي او دا نه ده چې یو د ریل پټلۍ د دې لپاره چې یوازې ریل پټلۍ ولري او هغه مانا دا ده چې باید باقی برخه د زیربنا معادن د برق مزی کاریګر فنی امکانات او مدیریت باید بزایی بیایم مصرف کمیگی.
و اشاره که شما به برنامه یا طرحهای داوود خان داشتین که در مفاهمه با شاه ایران میخواستن خط آهن تیر کنن، دو شاخه را که شما ذکر کردین، از این معلومش که اونا اولویت می دادن به استخراج و صدور معادن، چون یک شاخش می رفت به بامیان و یک شاخه دیگهش می رفت به لوگر. شما در تمدید خطوط آهن، در تعیین مسیر که از اونجا مگذره، چی چیزی را اولویت می دادین؟ یک اشاره کوتاه داشتن که طولانی تر باشه ارزانتر می آید، ولی در کنار ای که ارزانتر می آید، معیارهای دیگه هم بود که مسیر را را تعیین.
مسیر را تمام معادن افغانستان بعد ارتباط پیدا می‌کرد و نقاط عمده از این بود که تمام شهرهای عمده ما وصل شد. اگر افغانستان به 7 زون یا 8 زون جغرافیایی طبقه بندی کنین، در هر زون باید حداقل یک مرکز خط آهن وجود داشته باشه، چون صادرات ما وزمین است. طور مثال مرمر ما را ببینید، ما یک مرمر داریم فضل خداوند که 200 سال میتونیم حداقل صادرات کنیم، اما بدون خط آهن او مرمر آلا تکه تکه میشه و تکای خورده که لاری انتقال دادن میتونه و این تاثیرات دیگه داره. بنان خط آهن تنها از خاطر از این نبود که از نگاه مسیر، از نگاه مصرف، باید خط آهن از نقاط عمده که معدن از این بگذره و نقشه خط آهن ما با نقشه معدن ما ارتباط یک به یک داشت و همچنین پیداوار زراعتی ماست. و نقطه دیگه از این است که انکشاف متوازن است. انکشاف متوازن باید موجود باشه از این جهت، چون سر نقاط جنوب شرق افغانستان حداقل سرمایه گذاری از نگاه مواصلات صورت گرفته بود. یک دلیل ما بود که خواستم باید به شبکه وصل شد و از اون طرف بانک آسیایی حاضر است که سر خط آهن بالای کواد سرمایه گذاری تا ارتباطات همه جانبه باشه و مسیرهای مختلف از نگاه جالبات هم مطرح است. تنها رای دره خیبر مطرح نیست، مومندره رای دیگه است و کنر رای دیگه است که از نگاه تاریخی راه های مختلف وجود داشته. ابعاد ازیر باید به صورت اساسی ببینیم که انکشاف به صورت متوازن باید صورت بید.
او د حفظ و مراقبت لپاره او د مدیریت لپاره څه په پام کې نیول شوی؟ ځینې هیوادونو د همدغې کمزورۍ له امله خپلې پټلۍ له لاسه ورکړې.
زښته ډېره مهمه خبره ده. 1950 کې او خاصتا 1960 کې ریل پټلۍ نه امریکا شاو ګرځوله او پس دغه نه پوله نړۍ، ځکه چې دوی غوښتل چې لوی سرکونه جور که در شاراگانه چه راغل منسکی مخکل اغنه امریکا پول پر ایل ترلیو. دوم اثر ده اسپن پتلی پوروپا که راغل چه تونل انگلستان و فرانسه سر او ترل او بیا دا تیز ترین راغل. اما اساسی حرکت بیا لاسیان راغل وقتی چه چین وده او کرل پنونه سو نوی که واقعا داشای پول بدل سو او بل ایداوه چه مرکزی آسیا چه خپل استقلال ترلاسه که پس لدینه چه شوروی اتحاد لمنزلال دوی دیر پانگ آوا چوله. در مثال تو که آذربایجان تو گوری یا پانگ آوا چوله شمالی کوریدور تا چه افغانستان تو ترسی مقتدار پول لارا برابره سوی و اما میارد یواز دانو چه صادراتو کو، اما بل میارداو چه مق پی او ترانزیتی هواد بدل سو، چه دیرترین برخه به اوائدو لدینه چه جنوبی آسیا، مرکزی آسیا او غربی آسیا چه ایران و دادی دار طول بسر وصل سوله و بالاخره به شرقی آسیا سر. ده حفظ مراقبت لنظر نه لمله خبر داده چه باید مدیریت دپاره یا و خاص دولتی کمپانی په اشتراک ده خصوصی سکتور ده ولو شرکتون موجوده چه در افزو مراقبت پا دوام داره تو گو که ایده ده پاره مگزوانان ازبکستان تا اولیگل او ترکمنستان تا اولیگل، زکر ده ایموک پا شرایطو بانده بلد دی او ایموک زوانان پا ده بانده. اده اقل یو یا دو ده افغانستان با پوانتونو که ایده ده پاره خاص چانگ جوری سی چه تخصص یوازی پا ده برخه که، زکر د افغانستان راتلونکی په دې باندې تړلی ده، او هغه شی چې موږ سړکو باندې اوسو بیرته تکرار نسی په ریل پټلۍ باندې. سړکونه جوړ شوي وو اته تنو ته، دوی راغلل پکې 500 تنه چلول د خپل د ګټې دپاره، ټول د افغانستان ملي ګټه یې تر پښو لاندې کېښود. ریل پټلۍ کې دا ستونزه په هغه رقم نه راځي، مدیریت یې نسبتا آسانتر ده، اما ضرورت د کافی انسانی برخه لري چې هم تخنیکي نظر نه او مدیریتي نظر نه په دې باندې پوسی، او خاصتا دلته حقوقي برخه هم پکار ده، ځکه دا ټول قراردادونه غواړي او قراردادونه به حد مهمه دي. د مثال په توګه یوه ډېره برخه یې مکنه اوس قزاقستان نه راتله، ادې مصرف په دې پورې تړلی ده چې څه نوه قیمت اول قزاقستان کې له دې غنمونه اخیستل کېږي او بیا له ازبکستان نه او بیا په داخل کې. نو دغه ابعاد به حد مهم دي چې په څنګ د داخل مدیریتي برخه کې حقوقي برخه، او حقوقي برخه په همدغه رقم ده چې هیوادو سره څه کېږي، هر برخه به د چا څه یي، ادې ګارنټي به څنګه یي، او وخت چې بین المللي بنسټونو سره غږېږي دا هم بیا یو اړخیز نه ده چې هغوی هر څه درته وایي تاسې ومنئ، باید شرایطو باندې په واضح توګه پوسه کړي چې د مسیر له لارې نه، د مراقبت له لارې نه، قیمتو له نظر نه، هغه شی چې تاسو ته واره وکړي.
حداقل از یک موردی که شما به او اشاره داشتین در مورد هند و ایران، میتانیم ای استنباط داشته باشیم که او نظری که در مورد افغانستان به عنوان حلقه اتصال در مواصلات منطقه‌ای وجود داشت رو به تغییر است، چون گفتن که مسیری را که باید از افغانستان میگذشت حالا هند و ایران تفاهم کرده که از طریق ایران به سوی ترکمنستان بگذره. فکر میکنین کشورهای دیگه هم در مورد افغانستان دوچار چنین یک دوگانگی و دو دیلی شده باشن؟
زمان بدبختانه کوتاست جناب جنبش. طور مثال ترکمنستان آذربایجان بود که ترجیح بده که خط شبکه انتقال گازش که خط دوم یا سومشان است از رای افغانستان باره، اما حال در مذاکره هستن که از رای ازبکستان تاجیکستان بره. در عین حال ازبکستان در مذاکره است که ارتباط با چین از رای تاجیکستان و قرغستان صورت بگیره. زمان ماتل بودن هم میتونه. منطقه بسیار سخت در تحول است. خطر ازی که باز افغانستان به انزوا بره بدبختانه جدی است. یا پول نهایت گسافته ای میره که یک قسمت زیاد مادن افغانستان بگیره و گذاشته شده میتونه، و یا هیچ صورت گرفته نمیتونه. احتمالش از زمان به نفع ما نیست.
او او چې د دغه سیمه ایزي وسلیدنې خبره ده، یو مشکل تاسو هم په خپل وخت کې ورته متوجه شوي یاست چې دا ده چې د ټولو هیوادو د وسلې پټلۍ یو ټاکلی معیار نه لري، د ځینو پلنې دي یعنی عرض یې ډېر دی، د ځینو کمې دي. دغه مشکل هم څنګه حلاوه چې او په وسلیدنه کې دا څومره یو مشکل دی؟ ریښتیا
مشکل جدي ده، ځکه هر وارې چې د ریل دوه پټلیو باندې رسېږي یو نوی سیستم پکار ده چې واگونونه باید انتقال سی، او دا کم لکمه پودود 400 جلبه زمکه ضرورت ده، او دا لوی جری سقیلونه و دا نور غواری. گیجونه فرق لری، روسی گیج یو ده، او روسی گیج طول مرکزی آسیا که ده، چین گیج بل ده، دی ایران گیج بل ده، او دی پاکستان هندوستان گیج بل ده. نو دغه د پاره موږ په داسې حالت کې برابر سوي یو چې دا ګیجو منځ کې، او د همدې د پاره چې قیمت آسانه سي او موږ وکړی سو زرتر مرکزی آسیا له پاکستان و هندوستان سره ونښلوو، لومړۍ خبره هم دا وه چې موږ به روسي ګیج باندې کار وکړو، او بیا ایران و دې برخې سره، ځکه چې د ایران پټلۍ چې هرات خواته یوه لویه برخه یې بشپړه سوي او نور باید بشپړ سي، د ایران په گیج کې ده، د چین گیج ستاندرد ده، ځکه چې موږ په منځ د دې ټولو کې پراته یو، مجبور یو چې فیصلې وکړو چې کوم برخه کې آسانه یې څه ده، او بیا مراکز د انتقال چیرې جوړوو چې له هغه نظر نه اوکراین آسانتیا برابره کړو.
چاوریدونکو پوښ انتقال نه منظور دا ده چې ورګاړه چوزه ته ورسې د دې لپاره چې داوی پټلۍ ته ور برابر شي، دا وګونونه سره جلا کیږي، بل لوکوموتیف یا بل ماشین پورې نخلول کیږي چې وړاندې یوسي.
نه یوازې بل لوکوموتیف باندې، په خپل پزمک کې به گیج بل، او دا هغه نقشې ته دي چې یا یو گیج ترازی یا موازی دوه گیج جوړوي، اما هر برخه دې په قیمت او په سرعت چټکتیا باندې او بیا په اقتصاد پورې تړلې ده چې څومره پیسې لري.
و چی باید میشد یا چی باید شود در آینده که سرنوشت ریل های ما اگر ساخته میشه و امکان ازیره پیدا میکنن که به کشورهای دیگه مال ما را انتقال بده، به سرنوشت لاری های ما دوچار نشه؟ چون لاری های ما را به خاطر از اینکه میگفتن که مسئول نیست و یا مشکلات دیگه داره از نظر اقتصادی و غیره، به نفع او کشورها نیست، محیط خراب میکنه، نمیماندن که از کشورهای اونا عبور کنه.
نقطه اولی است که برادری میکنیم حساب در مابین. این مسائل در اول مطرح میشه و در این بخش افغانستان در موقعیت خوب قرار داشت، از خاطر که بدون از این که ما موافقه کنیم هیچ یک از این پروژه عملی شده نمیدونست. ما در موقف ضعیف نبودیم و قسمی که قبلا خدمتتان عرض کردم، ابعاد حقوقی و مدیریتی از این و ابعاد همکاری منطقوی تلاشی در کجا صورت میگیره؟ خطاهن به مراتب آسانتر از تالاری. دوم، تأثیرات محیط زیست خطاهن به مراتب کمتر است از لاریا. واگونا را مثل لاریا واربار کرده نمیتونه. واگونا استاندارد میباشه. از این جهت از نگاه مدیریتی فرق داره. لاریا شخصی بود، 3 تا 4 لاری را که از پاکستان میمد در یک لاری در افغانستان بار میکده. اکثر سرک های افغانستان برای 8 تن ساخته شده بود و یک به 50 تن و 100 تن رساندن، معلوم داره یک خرابی مطلق بود. اون سرک کابل قندار رو ببینیم، دوباره به خرابه بدل شده. ضرورت واضح عزیز که خطاهن مدیریتش خصوصی نباشه و منافع عامه باید در این نظر گرفته شد، چون پول عامه است. یک شرکت خاص ملی برای اداره خطاهن و برای امار و تهیه ضرورت است که به صورت دوامدار اسم مالکیت و اسم مسئولیت واضح باشه، هم صلاحیت هم مسئولیت.
فکر کوم یو بل اخبارونه کوم په دې باندې وغږیدو چې زموږ موقعیت په تاریخی لحاظ باندې زموږ د خلکو د ویشنې سبب شوی، په دې معنی چې راشه درشه ډیره کمه وزه که ګران او یو بل ته رسیدل ګران. کوچنیوال نظم په یاد دی چې کله به موږ د جلال آباد نه چې وسیله 50 دقیقې لاره ده، هغه وخت کې به ساعتونه نیول، کله چې به خپل کلي ته لاړو خلکو به شیرینۍ راوړی او حیران به و چې یو څوک جلال آباد نه راغلی دی. نه یوازې د بېلابېلو ژبو ټولنې سره لرې پرتې وې، راشه درشه کمه وه، چې ډېر سره ورته کسان هم د همدغه خنډونو له امله یو بل ته نه شو رسېدی. فکر کوم په همدې موضوع باندې محمود طرزي د 20 پېړۍ په پیل کې په سراج الاخبار کې، هغه وخت چې نوي موټري سړکونه تیرېدل، یوه مقاله لري او وای چې مالونه یې یو د بل سیمو ته لاړ شي، علاوه له دې نه چې ګټه به وکړي، یو بل به سره وپېژني او دا به ملي وحدت ټینګ کړي. زما پوښتنه دا ده چې د اورګاډي تیرېدل بېلابېلو سیمو ته یا د دې سیمو را نږدې کول د اورګاډي په وسیله په همدغه برخه کې د خلکو د نږدې کولو او د ملي وحدت د ډېرولو او ټینګولو په برخه کې مرسته کولی شي؟
معلوم ده سږ کال ته ګوري د بارانو له برکت نه ډېرو برخو د افغانستان کې د میوه پراوانی ده، آسونه دیر که دی، اما چرا خرسه ای؟ بازار نست. هر تولید در افغانستان تزمینه ده دی برابری گی چه بین‌المللی صادرات بانده بدل است، هم منطقوی بانده او هم بین‌المللی بانده. زکر دلتا په اطمینان بانده، په دارد بانده شرکتونه صادرات کوله ایسی ده دیجیتالی سوداگری امکانات برابری گی. موږ هوایي کوریدور جوړ کړه او دا موښودل چې ماسرینه وتلی سو، اما دا ګرانه ده. موږ غنم کرو پال کې چې بهترین ارزانترین غنم په قزاقستان کې کرل کېدای سي، ځکه چې للمي دي، هغه د باران په اوبو باندې دي. قزاقستان لکه تاسو په سترګو لیدلی ډېر پراخ ځای ده. موږ کولی سو چې د ریل پټلۍ کې موجود وي او ټول افغانستان ته ورسیږي، د 10 کالو یا 10 کالو تړون او په بدل کې یو ډیره برخه د افغانستان سبزیجات او میوه‌جات قزاقستان ته او روسی ته ورسیږي. د روسی بازار به حد لوی بازار ده او یوازې د افغانستان مرنه، ځکه مڼې له پولند نه منع کړي دي. تاسې ځوان کړی هلته، روسان هم پیسې لري او هم ذوق لري، دلته امکانات برابر کیږي. او غیر لږ نه، یو وارز د قزاقستان او آذربایجان دې سره وصل سوی، جورجیا سره، بیا ټول اروپا سره وصل کیږي. اوسایی ملي وحدت دپاره یو ډېر مثبت شی ده که ټول افغانان احساس د دې وکړي چې اوسایی خواته ځي او جیبونه یې ډکیږي، تحصیل پسم ګرځي، خپل کورنۍ پسم ګرځي، د خپل ځمکې پسم ګرځي، خپل کور پسم ګرځي، دا ټول امکانات برابریږي. نو موږ باید دغه پراخ فکر ولرو او په دې اساس باندې راشه درشه. اما ملي وحدت یوازې په اقتصاد باندې نه جوړیږي، دا د یو بل په منلو پورې هم تړلی دي چې یو بل باندې باید نتیجې ته ورسیږو چې ټول د یو کور غړي یو او په وحدت کې هم په اتفاق کې هم هر شی کېږي او په نفاق کې خرابی.
و از کنار یک مسئله مهم که در این روزا در این سالها بسیار روش بحث میشه نمیتونیم بگذاریم، او مسئله محیط زیست است. تمدید خط آهن و یا اعمارش یک پروژه بسیار کلان است و پروژه های کلان معمولا به محیط آسیب های کلان میرسانه. در این مورد چی تضمین های وجود داشت که محیط افغانستان بیشتر از این خراب نشه؟
با مقایسه شاراها تأثیرات محیط زیستی خط آهن به مراتب کم تر است، چون یک بار است که در آل ساختمان ایجاد میشه، در حالی که تأثیر لاریا در شاراها به صورت دوامدار است، هم از نگاه مصرف تیل، هم از نگاه فشار سر زمین و هم ابعاد دیگه ازی که تلفات شاراها و ایناست. خط آهن به صورت نسبی را ندارد. دوم، یکی از مسائل عمده اجتماعی استملاک زمین است. استملاک زمین همیشه در تمام از این کشورها جنجالی است. طرح اساسی ما این بود که تا حد امکان ما از صحراها عبور کنیم، از نقاط عبور کنیم که کمترین استملاک زمین شخصی را داشته باشه، چون میتونیم با تعیین جهت و مسیر. اما قسمت دیگه از این میست که انکشاف را که بعد از ایجاد خط آهن در مسیر از ایجاد کرده میتونیم نقشه کار داره، تا تأثیرات منفی از این صورت نگیره و هجوم و اشغال و اینا صورت نگیره. نقطه بعدی از این معلوم دار نوع استفاده است. خط آهن با کدام انرژی حرکت میکنه و از این جهت خوشبختی ما در ایست که ما یک ظرفیت عظیم در ای داریم که هم از آفتاب، هم از باد، هم از آب و هم چیزی را که جیوترمل میگن یا انرژی زیر زمین که چشمای گرم ما یک علامه شسته، این صدها هزار مگاوات برق بدل میشه و اینی زمینه از این میشه که محیط زیست به صورت سالم از این نظر مدیریت شد ایواز از این که در خطر قرار بید.
دیرم مننه استاد، دی مهم بحث او پزرپور بحث پایتم رو رسیدو پدی آخره که با پختنه کم، اگه وقتی چه تاسی دا تره جوڑوالی چون را موده که فکر که چه افغانستان با پورگردی سر اون خلی، آیا وست فکر که وی دا وستانوی حالات تا پا پام سر چه دا معاصر افغانستان دا جوڑی دو تر دریسوی مکالیزی پوری چه چباند شل کالا ورطا پاتی دی، افغانستان با دیوی خی کاری او فعال شبکی دا ورگردی خواهن شی کنه؟
لومړی خبره جنبش سبدات چې د یو انسان په هیڅ باندې، د یو مسلمان په هیڅ باندې او د افغان په هیڅ باندې باید ناهیلي نه سي. دا نیمګړي فصلونه دي، موږ باید د دې نیمګړو فصلونه اساسي درسونه واخلو او خپل د ټولنې د اوسایي دپاره، د ثبات دپاره او د ملي وحدت دپاره په داسې طرحو باندې ورسیږو او داسې اجماع باندې ورسیږو چه وطن آباد سی. دا این مسئولیت دا او اول خبره داده چه باید آمتل دا چه وی که زن نی جهان نی. اما همیشه حساب پدی باندی و چه که افغانستان نی زن دی نی. بیل دین عزت نلری، بیل دین عیسیت نلری، بلدنه څوک درته په قدر نه ګوري. نو ضرور ده چې ناهیلي نسو، شرایط سخت دي، اما راتلونکي باندې تمرکز پکار ده او 2040 دا تمرکز لري. دوم امال نظر نه لس تر 15 کاله پورې به دا شبکې تکمیلې دي او په هغه طریقې باندې چې ما ورباندې کار کوو، چې ملي شرکتونه راسي امکانات دا و چې تا دا چېږدی او لومړي منزل ته یې رسوئ ډېر ګران ده. مګر پس له هغه نه بیا دوم درېم پوړو دا تر شلم و پنځوسم پوړو به به آسانېږي او موږ د اور منځ کې د انفجار انتحار په حالتو کې په جوړولو باندې مصروف و که افغانستان کې امنیتي او ثباتي دا بیا په چټکتیا کېدی سي او هغه بیا دې پورې تړلې ده چې باید ګاونډیو سره او نړۍ سره مشترکه ژبه پیدا کړو. او هیله ده چې دا پودکاستونه زموږ ځوانانو ته او زموږ سپین ږیرو ته او نورو ته امکان د دې برابره کړي چې خپلې تګلارې ته ورسیږي او دا لاره برابره کړي چې څنګه 2040 کې موږ هوسا اوسو او د موږ هوسایي یو برخه دا د ریل پټلۍ ده.
ډېره مننه استاد، په همدې هیله مندۍ به دا خبرونه بشپړه کوم چې د بنسټیزو تاسیساتو د څېړنې لړ کې د افغانستان اورګاډي باندې وغږېدو. بله خبرونه کې به د همدغې زیربنایي برخو یوه بله راوڅېړو. تر هغو ولسمشر محمد اشرف غني، تاسې او اوریدونکي په خدای سپارم. تر بیا
زښته ډېر مننه. خدای مو تاسې په خیر ساتي. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.